نظر شماست.
د سهار اته بجې سوې دا خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 23مه د اگست 15مه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو کال پوره سو. په دې خبرونه کې زیات راپورونه پر همدې موضوع راڅرخي چې تر خبرونو وروسته یې معرفي اوري. کندهار ښار کې پرونه وخت د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. د راپورونو له مخې په دې نښته کې چې یو ساعت دوام وکړ، د کندهار ښار په دویمه امنیتي حوزه کې وسوه او په لړ کې دوه طالبان او درې د داعش غړي ووژل شول. طالبانو د دې نښتي په اړه د دې خبر د چمتو کېدو تر شیبې څه نه دی ویلي. ځینو افغانانو پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو د واک ته رسیدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. مظاهره چیانو چې شمیر یې لسګونو کسانو ته رسیده، د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او له امریکا، اروپایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ناټو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي برابره کړي. په زابل ولایت کې لږ تر لږه درې تنه په سیلونو او درې ماشومان د نس ناستې په ناروغۍ مړه شوي دي. له وړمې شپې څخه د زابل په بیلابیلو برخو په تیره بیا میزانې ولسوالۍ کې سیلونه راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په نس ناستې د درېو ماشومانو د مړینې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
خپل خور ژوند له لاسه ورکړی ده او همداسې د سیلابونو له امله د میزانې په ولسوالۍ کې درېو هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی ده.
که څه هم ښاغلی حکیمي وایي چې روغتیایي ټیمونه سیلځپلو او اوبا ځپلو سیمو ته استول شوي، خو په ځانګړي ډول سیلځپلي وایي چې مرستې نه دي ورسره شوي. د ایران د بهرنیو چارو د کنسولي او پارلماني چارو مرستیال وزیر پرون کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوه هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پر زیاتېدو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل ازادي راډیو ته وویل.
شغلی بیگدلی سرګند کړ چې ورسته له دې به په افغانستان کې د ایران ټولې کنسولګری اړمنو افغانانو ته ویزې په عاجل ډول اجرا کوي. نوموړې ذاته کړ چې د ویزو په عاجل ډول اجرا به وکولای شي چې ایران ته د افغانانو د غیر قانوني تګ په مخنیوي کې مرسته وکړي او په تګ راتګ کې به سهولتونه رامنځته شي.
دا په یوه اونۍ کې دریم ایرانی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. تیره اونۍ د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره یې د اوبو په اړه خبرې کړې وې. په پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا کې د ځینو مهمو درملو د کموالي له کبله د ناروغانو کړاوونه زیات شوي. د درملو کاروباریان وایي چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو له کبله د وارداتي درملو بیه لوړه شوې او له بلې خوا پاکستان د اسعارو د سپمولو لپاره د یو شمېر کمپنیو د درملو واردات محدود کړي. د درملو خواندان وایي چې د تلويشت سلنې درملو له کموالي سره مخامخ دي او هغه چې موندل کیږي بیه یې زیاته لوړه ده. تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د رئیس نانسي پلوسي له لانجمن سفره دوی اونۍ وروسته د کانګرس د سنا جرګې 15 کسیز پلاوی پرون په اعلان شوي سفر تایپی ته ورسید. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري سناتور اید مارکی کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل همونی وو. په دې اړه پر راپور سربیره دا اوري چې طالبان که د امن ټینګولو خبرې کوي، لا هم په ځینو ولایتونو کې حملې روان دي.
دلته باید سیاسي، رواني، اجتماعي، اقتصادي امنیت هم موجودی او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو لپاره امن او نظم عامه تامین کړي.
لبل نظر خاون څخه دا اوري چې په تیرې وکال کې دا افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی.
یو تعداد زیات ملکی او اکثریت نظامی پخوانی کارکوونکو خپلې دندې د لاسه ورکړي چې دا ټول باعث شوی شو چې خلک خپل عاید د لاسه ورکړه او د دوی اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابیدو شي.
په یو مستند راپور کې اوري چې تیر کال د جمهوري نظام د سقوط پر مهال په افغانستان کې څه پېښ شول.
ورسته یو ورځ دی چې پر کابل درې رنگه پیراست حکی خار خپله نسبي کړنګونه لري، خو زړونه له ویرې ډک او پر څیرو اضطراب څپې.
کابل ته هم کرا کرا راځي را روان دي.
د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې القاعده شبکې په افغانستان کې ځان بیرته منظم کړی نه دی. په یو مفصل راپور کې دا هم اوري چې د طالبانو د اوسنۍ ادارې جوړښت د دوی له لومړۍ واکمنۍ سره څه توپیرونه لري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل ونیوه. وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی. اقتصاد ځپل سوی، کاروبار زیانمن سوی، بیروزګاری زیاته سوی، په میلیونونو نجونې له تعلیم او ښځې له کاره بې برخې سوي، خو امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه سوی دی. طالبان امنیت د خپلې یو کلنې واکمنۍ مهمه بریا ګڼي، خو هغو بریاوو ته یې سخت زیان اړولی او تقریبا له منځه وړي چې په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په لګښت افغانستان ترلاسه کړی وي. تفصیل له اسمت څاروان نه.
نن دوشنبه د اسد څلور ویشتمه چې د اګست له 15مې سره برابره ده. د افغانستان د جمهوري نظام د پرسیدو او د طالبانو د واک ته رسیدو له لومړۍ کالیزې سره برابره ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړې او غواړي چې دا ورځ د بری د ورځې په توګه ولمانځي، خو منتقدان یې دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسیدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپلې ټولې ژمنې چې له امریکا او افغانانو سره یې کړې دي تر پښو لاندې کړې. افغانان یې له بشري حقونو په تېره بیا ښځې له خپلو حقونو محرومې کړې او له افغانستان څخه یې د تیرو شلو کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مرجوم لید پخوا په پرتله کمی وي، خو نور هر څه منفي وو. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هر ورځ له وطنه وځي او تر څنګ اقتصاد په ډېر بد حالت کې دی. حامد کرزي د افغانستان د حکومت سقوط هم لویه ضایعه بللې ده. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړۍ کالیزې په درشل کې وویل طالبان نه دي توانېدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یو پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
د طالبانو له وخته رسیدو وروسته امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه سوی، خو لا هم بمی او انتحاري بریدونه دوام لري. اسمت څاروان پر دې موضوع د پوځي چارو له نظر خاوند احمد خان اندړ سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې په تیر یو کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د افغانستان امنیتي وضعیت څنګه ارزوي؟
طالبان کله چې واک ته ورسېدل په افغانستان کې وکول شو چې په څلور د شولایتو کې فزیکی امنیت راولي او ټول حکومت د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي، خو دا باید یاد ونه باسو چې په افغانستان کې خلک له جګړې څخه ډېر ستړي دي او دوی یوازې فزیکی امنیت ته اړتیا نه لري، بلکې دلته باید سیاسي، رواني، اجتماعي، اقتصادي امنیت هم موجود وي او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو لپاره امن او نظم عامه تامین کړي. له بده مرغه په دې وروستیو کې موږ ګورو چې بیا هم د ځینو توریستي ډلو حمله شروع شوي دي او همداسې یو څه ناڅه په ځینو ولایتو کې چریکي حملې د افغانانو د مقاومت د جبهې د لوري هم کیږي او په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو د ډورن د تیارو په حمله کې دلته د القاعده مشر الزوري هم وژل شو او د پاکستان د ټي ټي پي غړي هم ویل کیږي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وژل شوي، چې د افغانستان د خلکو تشویش لا هم ډېر کړی ده. امنیت په زور، په دیکتاتوري، د ټوپک په زور نه شي کولای چې وساتي. امنیت باید ځان ته تعریف ولري او د خلکو لپاره په ټولنه کې ډېر څه کارونه دي او حکومتداري ده چې کار اهلي کار ته سپارل دي، همداسې خلکو ته د کار او د تعلیم شرایط پیدا کېدل دي چې بیا موږ ورته ویلی شو چې په افغانستان کې امنیت وجود لري.
اندل صاحب، ولې د طالبانو مخالفان نه دي توانېدلي چې کومه پیاوړې جبهه رامنځته کړي یا کومه سیمه ونیسي؟
د افغانستان خلک له جګړې ستړي دي، منتظر دي که چیرې طالبان خپلې اړیکې د نړیوالو سره سمې کړي او دوی په رسمیت وپېژندل شي، دوی د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو حقوق ته په افغانستان کې قایل شي، احترام وکړي، د نجونو مکتبونه خوشي کړي او کار هلکار ته وسپاري، ټولې چوکۍ چې دوی غصب کړي هغه زموږ کادرونو ته ورکړي. د دوی په مقابل کې داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې ډېرې توریستي ډلې دي، خو اوس په واضح توګه د داعش توریستي ډله د دوی په ضد جنګېږي. موږ شاهدان یو چې انفجارونه کوي، دوی حملې کوي. داعش په افغانستان کې نه قومي بیز لري او نه مذهبي بیز لري. د هغوی په سرکوب کې طالبان کامیاب دي او که چیرې نړیوال استخبارات هغوی ته ډېرې مرستې ونه کړي، ځکه موږ ډېره ښه تجربه لرو کله چې هرې وړې جبهې ته زموږ د هیواد دښمنانو په ځانګړې توګه زموږ ګاونډیو د نړۍ لوی استخباراتو زبر ځواکونو مرستې کړي دي، هغه ډېره قوي شوې ده او کړي دي چې حکومتونه راوپرځوي. همداسې بله د افغانانو جبهه چې د مقاومت په نامه ده، د ښاغلي احمد مسعود په مشرۍ، هغه جبهه هم ځینې قومي او سمتی مسائل لري چې پخوا هم د غیر جبهه غړو په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې ډیر فساد کړی ده، ځکه هغوی هم ناکامه دي. او بل دا چې د جمهوریت په راپرځولو کې همغه جبهې ډیر داسې څه کړي چې د جمهوریت په حیث ضعیف کړي دي، نو هغه جبهه هم نشي کولی چې پیاوړې سي د طالبانو په مقابل کې وجنګېږي.
د پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ وو.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعیین او اعلان کړی.
اوس چې د څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یم.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض وو د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې، وروسته لس دقیقې تېر نه شوې چې طالبان خبر سو راغله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمري په څلورویشتمه د اګست پر پنځلسمه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې.
نن د اګست میاشتې 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د کال د پوره کېدو سره برابره ده. په دې مناسبت د ازادي راډیو په خپرونه کې ځانګړي راپورونه اوریدلی سي. د طالبانو حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي هڅې پیل کړي چې د افغانستان په ټولو برخو کې ښه روغتیایي خدمات خلکو ته ورسیږي. نوریاس نوري د مرکې پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې له بدلون وروسته د هیواد روغتیایي وضعیت په کوم حالت کې دی؟
دا یقیني خبره ده د تحول نه وروسته چې کله امارت اسلامي واک ته ورسېده، نو دا داسې یو حالت و چې په دې وخت کې نړیوالو ټول دموږ پانګې په خارج کې ټولې حصاري کړې یا فریز کړې چې د افغانستان د عامو ولسونو پانګه وه. نو یقینا دموږ په ټولو سکتورونو باندې اثر کړی ده. د هغې سره په څنګ کې په صحت باندې هم ډېر اثر وکړ. موږ یقینا په هغه وخت کې د صحتمندي په نوم چې کومه پروژه لرله چې په هغه کې 2330 کلینیکونه وو او د دې سره په څنګ کې ورټیکل نور ډېر پروګرامونه موږ درلودل، دا ټول په ټپه باندې ولاړ و. دا نه صرف دا چې مقصد په هغه وخت کې چې تحول راغی یا په 15 د اګست 2021 کال په هغه ورځ باندې دا کار وشو، بلکې د هغه نه 15 میاشتې مخکې دا پروژې و. دا شین ټول په ټپه باندې ولاړ و. په دې پروژه کې په ډیرو ولایتو کې کوم کارکوونکي و، د موږ چې و ډاکټر صاحبان او نرسان، هغوی ته معاشات نه ورسېدلې، دواګانو سپلای نه موجوده، دا ټول شین تر دې مخه نه زیانمند شوي. او په هر تقدیر باندې لکه تاسو چې پوښتنه وکړه چې په صفت یو دولت یا د حکومتداري د خلکو د ولسونو د خدمت ارادي لپاره امارت اسلامي یقینا موږ په ټول د یوه میاشت کې د ټولو نړیوالو مختلفو سازمانونو سره ناستې وکړې او دوی مودې ته وهڅولو چې دغه یو بشري ناورین منځته راولي. شاید چې دغه صحي خدمات به د سیاست سره کوم تعلق ونه لري، نو په دې بنا باندې مو الحمدلله په ټول د یوه میاشت کې بیا ټولې هغه پروژې چې دلته په ټپه باندې ولاړې وه هغه بېرته سویچ آن کړې او خلکو ته مو خدمات روان کړلو. اوس الحمدلله په امارت اسلامي تشتر لاندې په څلور دي شو ولایتو کې مکمل خدمات روان دي.
یو ستونزه چې په تیر جمهوریت نظام کې وا هغه دا و چې تر ډیره روغتیایي خدماتونه د پروژو لاري تر سره کیدل، یعنی د پروژو د مالی تمویل په نتیجه کې دغه خدماتونه ارزه کیدل او ډیر کنټرول خپل وزارت په نه درلوده. تاسو مخکې یادونه وکړه د څو پروژو، آیا اوس مو د خپل وزارت تر چوکاټ لاندې تر کنټرول لاندې ټول دغه خدمات راوسیدي او که بیا هم همدغه مؤسسې دي چې د دوی په مالی مرسته یا نورو مرستو خدمات ارزه کیږي؟
تاسو ته واضح ویم چې یقینا نړیوالو سازمانونو وختن په وختن باندې د صحت وزارت سره خپل کومکونه اعلان کړي دي او مختلفې پروژې دلته په افغانستان کې روانې دي، خو متاسفانه دوی مستقیما د امارت اسلامي کوم ارګان ته یا وزارت ته پیسې نه ورکوي، بلکې د پیسو تطبیق دوی په خپل لاره باندې کوي. البته په ډیرو پروګرامونو کې مقصد موږ سره هماهنګ یو، د پروګرامونو په نظارت کې، د پروګرامونو په کنټرول کې موږ کوشش کړی دی چې دا راغلي پیسې یا کومکونه په مسؤل ډول باندې د خلکو د خدماتو لپاره ورسیږي. خو البته لکه تاسو ویلي چې خو به هم ځینې موسسات و چې هغوی به په ځای د دې چې د خلکو حقوق ورته په ځای کې، بلکې فساد او کرپشن ډېر زیات موجود و، تر دې دمه پورې ځینې هغه رکن ته پروګرامونه یا موجود دي. دا مو بار بار په داخل او په خارج مختلفو کانفرنسونو کې ټولو تمویلونکو ادارو ته، ډونرانو ته دا خبره مو ورسره شریکه کړې ده چې د پروژو په تطبیق کې او په دې مالي مرستو کې هغه رکن ته شفافیت نه ده موجود، لکه څرنګه چې د امارت اسلامي غواړي، هغه رکن ته حسابدهي نه ده موجوده لکه څرنګه چې امارت اسلامي غواړي.
تاسو چې اوس د اداري فساد د جړلو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړي او په دې برخه کې مو لاسته راوړنې هم درلودلې، دا هغه پریده و چې کلونو راهیسې په افغانستان کې جاری وه او تاسو حکومت هم په میراث پاتې شوې ده. د روغتیا سکتور هم له دغه پدیدې خوندي نه و، هیواد ته د درملو په واردولو کې هم فساد زیات و، ویل کېږي بې کیفیته درملو دارو افغانستان ته واردېدل، دغه راز پر خصوصي روغتیایي خدمتونو باندې هم کنټرول ډېر زیات نه و، ډېر خلک له هیواده بهر تلل پاکستان ته یا هند ته د تداوی لپاره او ډېر پانګه هم له هیواده ایستله. تاسو کله چې د فساد جړلې باسئ، د دغه جړلې له ایستلو سره به د روغتیا په برخه کې هم هغه خدمات چې لازم دي لومړني دي او کېدای شي په داخل د هیواد کې هیوادوالو ته ارزه شي او دوی مجبور نشي چې له هیواده ووزي پاکستان ته او هند ته، داسې کوم پلان لري چې دا تطبیق کړي؟
نو صاحب وروره، تاسو ډېره ښه مهرباني وکړه. دا یقیني خبره ده چې افغانستان د ډېرې اوږدې مودې نه د افغانستان ولسونه د خپلو صحي خدماتو ترلاسه کولو لپاره د نړۍ کوټ کوټ ته یا مختلفو هیوادونو ته ځي. وجوهات یې ټول هم دا دي چې مقصد په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیتونه نه دي موجود چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي. نو تر ټولو سنګین یا غټ سوال موږ لپاره هم دا ده، دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان چې د په ډیولپمنټ کنټریز کې نه راځي، انډر ډیولپمنټ کنټریز کې ده، نو دلته هغه رکن ته هغه میډیکل ایجوکیشن یا نور دلته هغه د ارتقاء ظرفیت چې کوم موږ ضرورت لرو په هر فیلډ کې، چې موږ خپل دلته د هر بخش ځانته یو تخصصي شفخانه یا بلکې انسټیټیوټ چې هم تدریسي وي هم تخصصي شفخانه واوسي، او دلته موږ د خلکو هغه ټول ممکنه د علاج معالجه پکې وشي، هغه تر اوسه پورې موجوده نه ده، او دا د موږ لپاره یو غټ چیلنج ده. یقینا په دې برخه کې ما کوشش کړی ده چې اول د موږ د ارتقاء ظرفیت لپاره، د موږ د سپیشلایز پروګرامونو لپاره موږ یو انټرنیشنل لیول یو پروګرام پیدا کړو.
د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وو.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپور کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
د امریکا استخباراتي ادارې وی القاعده شبکې په افغانستان کې ځان بیرته منظم کړي نه دی. دا ارزونه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وجل کېدو وروسته سوې ده. ځینی پخوانی پوځي چارواکي له دې ارزونې سره موافق نه دي. دا هم په دې اړه راپور
سرال دی چې یو شمیر هغه پوځي چارواکي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو په چوکاټ کې ماموریت کړی دی، د افغانستان د ځواکونو پر ایستلو انتقاد کوي او وایي چې یو ور بیا به القاعده او نورې ترهګري ډلې په افغانستان کې ځالې جوړې کړي. خو د امریکا استخباراتي ادارې د اوس لپاره د افغانستان له لوري د القاعده ګواښ نه ویني. لې بي تاسو ارزونې سره سم چې بیلابېلو امریکایي استخباراتي ادارو کړي له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو لوټلو وروسته القاعده شبکې تر اوسه پورې په افغانستان کې ځان تنظیم کړای نه دی. نیویارک ټایمز ورسپانې چې په دې اړه یې معلومات ترلاسه کړي په یو راپور کې ویلي د امریکا استخباراتي ادارې په خپلو وروستیو څیړنو کې دې نتیجې ته رسیدلي چې القاعده شبکې ځان په افغانستان کې بیا نه دی تنظیم کړی او د دې ډلې یوازې ډېر لږ شمېر پخواني غړي افغانستان ته بیرته تللي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن او ځینو نورو چارواکو په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وزیر کېدل د دې نښه وبلله چې امریکا له افغانستان نه له د باندې څخه هم په دغه هېواد کې د تروریستانو پر ضد اقدام کولای سي. خو د امریکا پخوانی مرستیال لوی درستیز متقاعد جنرال جک کین وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو تقریبا یو کال وروسته د کابل په زړه کې د القاعدې شبکې د مشر وزیر کېدل د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له القاعدې شبکې سره اړیکې پالي او ساتنه یې کوي. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي په داسې حال کې چې د امریکا ځینې تروریستي ضد متخصصان وایي چې القاعده له افغانستانه د امریکا پر ضد د تروریستي بریدونو توان نه لري، د تروریزم د چارو یو شمېر کتونکي باور لري چې د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د القاعدې شبکې د مشر ایمن الزواهری وزن تر اندازې زیاته خوشبینانه ګڼي. خو ځینې نور د امریکا د استخباراتي ادارې لارزونې سره موافق ښکاري. د ملګرو ملتونو د تروریستي ضد چارو یو پخوانی چارواکی اډمون فیټن براون د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونې ته په اشاره ویلي دا ارزونه دقیقه ده. پخوا سی آی ای اټکل کړی و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو یو یا دوه کاله وروسته القاعده ممکن بیا د دې جوګه سي چې له افغانستانه پر لویدیځوالو بریدونه وکړي.
راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د استادو جرګې په یو راپور کې ویل سوي چې د امریکا دښمنان له هغو سلګونو افغان کمانډو ځواکونو ناوړه ګټه اخیستلی سي چې په افغانستان کې پاتې دي. په دې راپور کې ویل سوي چې دغه ځواکونه د امریکایي پوځیانو له حساسو عملیاتي تاکتیکونو سره بلد دي. دا هم په دې اړه جزئیات
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې اقلیت جمهوری پال ګوند د طالبانو له لوري د کابل د نیولو د لومړۍ کالیزې په راپور کې اندېښنه ښوولې چې د افغانستان له هغو پخوانیو امنیتي ځواکونو چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته امریکا په افغانستان کې پرېښودل د امریکا دښمنان ګټه اخیستلی شي. د روټرز خبري اژانس پر اساس جمهوری پالو استازو پرون یکشنبه په خپل راپور کې ویلي هغه افغان امنیتي پرسونل چې د امریکا د عملیاتو په اړه حساس معلومات لري ممکن د روسیې، چین او ایران له لوري وګمارل شي. دوی ویلي دا راپورونه سم دي چې وایي د افغانستان ځینې پخواني پوځیان ایران ته تښتېدلي دي. راپور زیاتوي د بایدن حکومت د امریکا له لوري د روزل شویو افغان کماندو او نورو ځانګړو ځواکونو ایستلو ته د لومړي توپ ورکولو کې پاتې راغلی دی. تیر کال افغانستان د افغانانو د ایستلو د عملیاتو په بهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 14 امریکایي پوځیان او لسګونه افغانان په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. د غبرید له افغانستان د ایستنی عملیات ټکنی کړل. خو د امریکا حکومت له افغانستان د تخلیه عملیات فوق العاده بریالي بولی او وایي چې تر یو لکو څلور زره ډیر افغانان او امریکایان د حواله لارې خوندي وېستل شول. له دې سره سره د امریکا له لوري سلګونه روزل شوي افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونه د خپلو کورنیو له غړو سره لا هم په افغانستان کې پاتې دي او ادعا کیږي چې طالبانو ځینې دا ځواکونه وژلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبانو په حکومت کې د قدرت جوړښت د طالبانو د واکمنۍ په دویمه دوره کې د واک جوړښت او د لومړۍ دورې ترمنځ څه توپیر دی؟ مخاور او طالبانو ته نږدې کسان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ پړاو کې واک یوازې د دوی مشر ته ځانګړی سوی و، خو په دویم پړاو کې دا واک ویشل سوی. د دوی په وینا د طالبانو د مشرانو ترمنځ د واک د ویش له امله د دوی حکومت د خپل منځي اختلافاتو سره مخامخ شوی دی. په دې راپور کې مو د حکومت ولی په دوو پړاوونو کې د واک پر جوړښت خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لماتې او د ډاکټر نجیب د حکومت پر وړاندې د مجاهدینو له بریا وروسته افغانستان د مجاهدینو د مشرانو ترمنځ د اختلافات له امله کورنۍ جګړې ته داخل سه. له هغې وروسته ملا محمد عمر مجاهد د طالبانو د اسلامي تحریک په نوم د طالبانو ډله جوړه کړه. دا ډله د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې په کندهار ولایت کې راڅرګنده شوه او د افغانستان په سویل کې د دغه ولایت د ګاونډیو ولایتونو له نیولو وروسته د شپږ نویم کال د سپتمبر په شپږویشتمه کابل ته ننوتله. واحد مشده چې طالبانو ته له نږدې کسانو څخه و په افغانستان کې د طالبانو پنځه کلنې واکمنۍ په نوم کتاب کې لیکلي چې د طالبانو ډله د کابل له نیولو مخکې د ملا محمد عمر په مشرۍ د یوې شورا له لوري رهبري کېدله چې دغې شورا د مهمو مسایلو په اړه پریکړې کولې. د ښاغلي مشده د لیکنې له مخې دا شورا د کابل له نیولو او په دولتي څوکیو کې د خپلو غړو له ټاکلو وروسته له منځه ولاړه او په دې مسلې د طالبانو بنسټګر ملا محمد عمر ته نامحدود واک ورکړل سو. د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په دوره کې د واک جوړښت داسې و چې ټول واک یوازې ملا محمد عمر ته ځانګړی سوی و او د دې ډلې قومندانان له نوموړي پرته هیڅ چا او هیڅ وزیر ته ځواب ویونکي نه و. په لومړۍ دوره کې د طالبانو د مشرتابه اکثره غړي د کندهار ولایت و. ملا محمد عمر د طالبانو مشر او بنسټګر، ملا محمد رباني د طالبانو د سرپرستی شورا مشر، ملا حسن اخوند د سرپرستی شورا مرستیال او څه موده وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي عبدالوکیل متوکل چې د طالبانو د مشرتابه غړی او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د لومړی دورې د واکمنۍ له مهمو کسانو څخه و چې ټول د کندهار و. که څه هم د طالبانو کابینه په پلازمینه کابل کې و خو ټولې مهمې پریکړې په کندهار ولایت کې کېدلې. د طالبانو د حکومت د لومړی دورې یو چارواکی سید اکبر غوایی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مجاهد چې د طالبانو امیر المؤمنین ګڼل کېده ډېر واک درلود او حتی د ولسوالیو مسؤلین یې خپله ټاکل. د طالبانو دغه پخوانی غړی وایي چې د دوی د واکمنۍ په لومړی پړاو کې د طالبانو د کابینې تر څنګ د ملا محمد رباني په مشرۍ یوه سرپرسته شورا جوړه سوې وه چې د طالبانو د مشر تر تایید مخکې پر مسایلو خبرې کولې. د سید اکبر اغا په خبره د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې واکونه حتی د ولایتونو او ولسوالیو په کچه هم نه و ویشل سوي او په هر ولایت کې یوازې یو چارواکی و چې د والی په توګه به د نظامي او ملکي چارو په ګډون د ولایت ټولې چارې مخته وړلې.
په تېر حکومت کې د امیرالمؤمنین ملا محمد عمر اخوند صلاحیتونه د جګړې له امله او د لومړي امارت په توګه ډېر لوړ و. اوس هم د امیرالمؤمنین صلاحیتونه ډېر دي خو هغه مهال تر دې ډېر و.
د سید اکبر اغا په خبره د طالبانو په اوسني حکومت کې په سیمه ییزه کچه د طالبانو سکتورونو ترمنځ چې له تېر حکومت څخه پاتې دي صلاحیتونه ویشل سوي دي. له بلې خوا د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي پړاو کې د دې ترڅنګ چې طالبانو یو واحد مشرتابه درلوده ډیری طالبان له کندهار او هلمند څخه و او د هغه د ادا پر بنسټ دوی د پاکستان، سعودي عربستان او کویت ملاتړ درلود. هغه څه چې طالبانو تر دې وړاندې دغه تورونه رد کړي دي. د ښاغلي سعیدی په خبره طالبان اوس د نورو داخلي اختلافاتو ترڅنګ د حقاني شبکې او کندهاري طالبانو ترمنځ د سیالۍ له فضا سره مخ دي.
رقابت بین روی حقانی و گروه کندهاریو
د حقانی ډلې او کندهاري ډلې ترمنځ سیالي، د ملا یعقوب او سراج الدین حقانی ترمنځ سیالي او همدارنګ د عباس تانکزي هاشمي تېستل او د امیر خان متقی مخې ته کول هغه څه دي چې دا سیالي لوړې کچې ته رسولې ده.
ښاغلی سعیدی وایي واک په اصل کې د ملا محمد یعقوب چې د کندهار او هلمند د خلکو له هر اړخیز ملاتړ برخمن دی او سراج الدین حقانی چې د پکتیا او خوست د خلکو له ملاتړ څخه برخمن دی ویشل سوي دي او نور طالب چارواکي ګوښې ته ایستل سوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې ملا عبدالغني برادر او محمد عباس تانکزی د طالبانو مهم غړي وو چې د طالبانو او امریکا او د افغانستان د پخواني نظام ترمنځ یې د دوهې د سولې د خبرو مشري کوله. خو په دې وروستیو کې د دغو دوو کسانو له څرګندونو داسې ښکاري چې دوی د خپل حکومت له اوسني وضعیته شکایت کوي. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د زوی او د دفاع وزیر ملا یعقوب او د جلال الدین حقانی زوی او همدارنګه د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ترمنځ د سختو اختلافاتو او حتی د شخړو راپورونه خپاره سوي دي. په وروستي مورد کې د سراج الدین حقانی په میلمستون کې د اگست په لومړۍ نیټه د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وزل کېدل هم دغه ډول راپورونه تاییدوي. که څه هم طالبانو ویلي چې په دغه برید کې د چا د جسد نښې نه دي موندلي او په دې اړه یې پلټنې روانې کړې دي. د طالبانو حکومت تل د دغو دوو جوګپړو چارواکو ترمنځ د اختلافاتو شتون رد کړای دی، خو ښاغلی سعیدی ادعا کوي چې اوس سراج الدین حقانی د پاکستان له قید شرط پرته ملاتړ څخه برخمن دی. خو ملا محمد یعقوب د طالبانو له مشرانو سره د پاکستان د تیر چلند له امله چې پکې د هغه پلار ملا محمد عمر او د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال عبدالغنی برادر هم شامل دي، له پاکستان څخه خوښ نه دي. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغان نشراتي شبکې سره په خپلو تازه څرګندونو کې د ملا عمر واک تر ملا هیبت الله اخونزاده ډیر بللای دی.
مولوی صاحب هیبت الله د ملا صاحب محمد عمر اقتدار نه لري، چې دوی وحدت په حقیقت کې موجود نه ده، حداقل دوه او لا هغه نه ډیرتر مراکز د قدرت دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور له مخې د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې له ړنګېدو وروسته د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی د دغه شبکې مشري پر غاړه واخیسته، او له هغه وخت راهیسې په افغانستان کې د اورپاکو د لومړي خط د فعالیتونو مشري یې کوله. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغه راپور کې حقانی شبکه په افغانستان کې د کانټینینټال هوټل، د امریکا پر سفارت او په کابل کې د ایساف پر مرکز د بریدونو په ګډون د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤوله بلل سوې ده. دغه راپور چې په 2014 کال کې خپور شو، د حقانی شبکې همدارنګه له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو سره افغانستان کې د سړي تښتونو مسؤوله ډله ګڼل سوې ده. شنونکو په وار ور ویلي چې طالبان د خپلې واکمنۍ په دویم پړاو کې د پاکستان او قطر ملاتړ لري او د سعودي عربستان له مخالفت سره مخ دي، چې د دوی په باور دغه کار طالبان په کورنیو او سیمه ییزو دښمنیو او اختلافاتو کې ښکېل کړي دي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، که څه هم د طالبانو د واکمنۍ په لومړي پړاو کې د کابینې زیاتره څوکۍ د دوراني قبیلې طالبانو ته ځانګړي سوي وي، خو د طالبانو د واکمنۍ په دویم پړاو کې د کابینې څوکۍ د دوراني او غلجیانو ترمنځ ویشل سوي دي. طالبانو ته د نږدې سرچینو د معلوماتو له مخې ملا محمد حسن اخوند لومړی وزیر، ملا عبدالغنی برادر د لومړي وزیر مرستیال، عبدالحکیم حقانی د سترې محکمې مشر، امیر خان متقی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر، ملا خیرالله خیرخوا د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر، عبدالحکیم شرعي د عدلیې وزارت سرپرست وزیر، او محمد عیسی اخوند د قانون او پټرولیم پخوانی سرپرست او د دغه وزارت مرستیال دورانی دي. خو سراج الدین حقانی د کورنیو چارو سرپرست وزیر، ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع وزارت سرپرست، عبدالحق وسیق د استخباراتو لوی ریاست سرپرست، محمد فاضل مظلوم د ملي دفاع وزارت مرستیال، خلیل رحمان حقانی د کډوالو چارو وزارت سرپرست، سبی الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال، عبداللطیف منصور د اوبو او برښنا وزارت سرپرست، ملا حمید الله اخونزاده د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست، شیر محمد عباسستانگزی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال، نور محمد ثاقب د حج او اوقاف وزارت سرپرست، عبدالمنان عمری د فواید عامه وزارت سرپرست، او نور الله نوری د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر د غلجیانو له قبیلې څخه دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دورانی او غلجیانو پر بنسټ د دغه لیست ترتیبول ردوي. د طالبانو د مشرانو او چارواکو په خبره او دریزونو کې د اختلاف نښې هم له ورایه څرګندېږي. په قطر کې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د اوسنی حکومت د ریاست الوزرا مرستیال او د طالبانو د مرکچي پلاوي غړی او د دوی د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزی د یو ټول شموله حکومت د جوړولو پلوي دي، او د ښځو د حقونو او انجنونو د زده کړې د تامین په اړه چې په وار وارې په خپلو ویناوو کې یادونه کړې ده، له رسنیو سره یې په خبرو کې دا موضوع مطرح کړې ده. خو د طالبانو د نورو مشرانو او چارواکو د مخالفت له امله تر اوسه دغه مواردو تحقق نه دی موندلی. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزیر او حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی څو ځله له طالبانو سره د نړۍ اقتصادي او ډیپلوماټیک تعامل مهم بللی، او له یو شمېر بهرنیو رسنیو سره یې په خپلو خبرو کې څو ځلې ویلي چې د انجونو له زده کړو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري. خو د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د سرطان په 10 نیټه د علماو په لویه غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې او هیوادونو غوښتنو ته به تسلیم نسی، که څه هم پر دوی اټوم بم غورځوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم په وار ور ویلي چې تر شپږم ټولګی پورته د انجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع د دوی د مشر په پریکړې پورې اړه لري. د اګست په 15 طالبانو د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، او څو ورځې وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ یوه سرپرسته کابینه اعلان کړه. طالبانو ته د نږدې کسانو او هغو کسانو د څرګندونو له مخې چې د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې د طالبانو د مشرانو له کړنو خبر دي، داسې ښکاري چې واک د دوی د مشرانو ترمنځ پیشل سوای دی او د طالبانو د واکمنۍ د لومړی دورې په چیر واک یوازې د دوی د مشر په لاس کې نه دی. همدا اوس د طالبانو مشر ملا هبت الله یوازې له کندهار څخه په ځینو مواردو کې اعلامیه او فرمانونه صادروي او نور ټول واک په کابل کې متمرکز دی. او د ملا محمد یعقوب سراج الدین حقانی او ملا عبدالغنی برادر په ګډون نور طالب چارواکي د طالبانو د حکومت په اجرایوي کارونو کې ښکیل دي.
لښوونځي لري پر ما څه تیر سول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومي پاتې شوي.
زه هدیانه میګم دنجه دی وې رسې د رسم ټولګي زده کوونکی يم. نږدې یو کال کېږي چې ښوونځي ته نه یم تللې. له هغه وروسته چې ښوونځي مو تړل شوي له خپلو ټولګیوالو او ښوونکو سره هم اړیکه نه لرم. خو کور ته نږدې یو شمېر نجونې زده کوونکي کله کله وینم او د ښوونځي په باب ورسره د زړه خواله کوم. هغوی هم ډېرې مایوسه دي او نه پوهیږي چې د اووم ټولګي څخه د پورته نجونو ښوونځي به کله پیلېږي. د اتم ټولګي څخه وروسته زموږ درسونه ډېر ښه شوي وو. ښوونکي مو ښځې وې. هغوی ډېر ښه تدریس کولی شو. زموږ ساینسي مضمونونه ډېر ښه زده کېدل. د سهار له اونیو بجو څخه د غرمې تر دولس نیو بجو به په ښوونځي کې وو. ښوونکو به کورنۍ وظیفه راکوله چې د شپې تر ناوخته به په هغې لګیا وو. د سبا ورځې لوستونو ته به مو پوره تیاری نیوه. زموږ په ټولګي کې د شاوخوا لس نجونو تر منځ سخت رقابت روان وو. کورنۍ مو زموږ راتلونکي ته ډېرې متوجه وې. د کور کارونو کې مې ونډه لږه وه. د کور په برخه کې ډېر کارونه مې مور او مشر خوب په غاړه اخیستي وو. اوس چې زموږ د ښوونځي رسختۍ ډېرې اوږدې شوي دي نو د پخوا په شان د کتاب په لوستلو کې خوند نه دی پاتې شوی. پخوا مې چې راتلونکي ته کومې هیلې په زړه کې درلودې اوس مې په راتلونکي هېڅ باور نه دی پاتې شوی. خپلو ټولګیوالو نورو نجونو او هغو ښځو ته چې وظیفې یې د لاسه ورکړي ټولو ته ځورېږم. په دې هیله یم چې یوه ورځ به بیا زموږ د ښوونځي د درسي ساعت زنګ په کړنګېدو شي. هیلې به مو بېرته وغوړېږي او د خپل ځان پلار او مور دا هیله به پوره کړم چې ډاکټره شم او د ناروغانو درملنه وکړم. په درنوي هدیه.
دا پوښتنه چې یو کال وړاندې ولې د شلو کلونو په خواریو جوړ سوی جمهوریت ونړید شای کلونه لګنو افغانانو سره وي. په افغانستان کې تیر کال په همدې ورځ د جمهوریت پرزیدل د ګڼو افغانانو لپاره ناڅاپي وو. تیر کال د اګست له 15 نیټې اونۍ مخکې کومې پیښې رامنځته سوې چې بالاخره طالبان د کابل تر دروازو ورسېدل؟ جمهوریت ولې ونړید؟ د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته افغانستان کې څه بدل سول؟ په دې تفصیلي مستند کې په دې اړه د تیر کال ځینې هیري کیسې اوریدلی سي. دا مستند تیر کال د اګست له 15 نیټې څخه د څو ورځو مخکې مودې له کیسو پیلېږي.
وروستۍ ورځې دي چې پر کابل درې رنګه بیرغ حاکم دی. خار خپله نسبي ګڼګوڼه لري خو زړونه له ویرې ډک او پر څیرو اضطراب څپې وهي.
کابل ته هم کرا کرا راځي راځي را روان دي. موږ هم په ډار کې یو تشویش کې یو. او امکان لري سې راسي او داسې ولایتونه رات برات سے سقوط کوي بے صورت مګم نه پیګو.
رسنۍ پر لپسې د کلیو لویو خارونو او بل اخره د ولایتونو د سقوط خبرونه خبروي.
ان شاء الله واپس پاس میګریم.
خپل ورپورې امنیتي چارواکي لا هم غواړي وخی چی هر څه په کابو کې دي.
وزارت دفاع او داخله او امنیت ملی کار میکنن کې وضعیت مهار کنه او وساحات کې از دست دادن و یک تعداد ولسوالی ها که تعمیرایشان طالبا گرفته ما نمیتونیم که او را بگوییم که اونجا طالب حاکمیت داره چون اونا ادعای ازی را میکنن که حاکمیت نی تعمیرها را گرفته باشه اونا را پس بگیریم و حاکمیت را پس احیا کنیم.
په ځینو ولایتونو کې بیا توده جګړه روانه ده او د طالبانو پرمختګ دوام لري. زرګونه کسان له لویو خارونو او د ولایتونو له مرکزونو څخه کډه کیږي.
طالبان په کلو باندې را د قشانت او د جنگ او د غي شروع کو. زما ما وړه ماشوم لور او وکاله نه غتلی و د سارات وتی و هغه په غډه زو دغه کې موږ نه د قشان پات شو هیڅ پته وسه پوري نه لګی نه ماشوم بمړی ژوندۍ به هیڅ پته نه لګی وسه پوري.
لسکونه زرا کسان په دې هیله چې کابل با سقوط و نکړي پلازمینه ته یې مخه کړې.
جای ما را طالب گرفت. طالب اینا می تمارا آورا و در بدر کرد خاک بسر کرده که اینا می رقم کرده. ما خواهیم نقدر زیر جنگ ماندیم در زیر زد خورد ماندیم. ما را هم جای در داد دیگه کده نمی ماسی یک سر خواه گرفته بر آمدیم اینم یک تگریگه که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چه خانه آوردیم.
دا جګړي لومړی کرخو ته د اکمالاتو او پوځي مهماتو له نه رسیدو شکایتونه په زیاتېدو دي. په ځینو سیمو کې د طالبانو ضد ځواکونه له جګړې لاس اخلي. پخوانیو جهادي مشرانو چې ځینو یې کلونه وسله نه ده پوګه کړې او د جګړې لومړۍ کرښې ته نه دي تللي، د طالب ځواکونو په وړاندې د جګړې اعلان وکړ.
صدها نفر مسلر دیدیم و دیروز تا اکنون هزارها نفر جمع شد. اکنون هم به شما اطمینان بدیم که به زودی تا شام ما و جبهات میریم و بیاری خداوند وضعیت تغییر میدیم.
اسارت را نمیخوایم مگر اینی که زخمی شین خیر نداره ما رو بگیرن و یا مرنین و مطلق خلاص شد ما رو دزگیر بکنن، در غیر و در دست امسلا باشه و زنده باشه و افراد ما در کنار ما بوده باشه، هیچ قدرتی نیست ما رو زنده بگیره. شهادت افتخار ماست. ما نمیخواییم که پیش کامالی تو به شما ایستاد شین در عالم اسارت باید با گردن پد حرفی بزنیم. ما میخواییم با افتخار و سر بلند زندگی بکنیم، با نوم افتخار کشتشیم به سر زمین.
لا بل خوا د 2000 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې لګ تر لګه یو ماده پر ځای ده او له افغانستان څخه د ناټو د پوځیانو وتل فایل شوی دی. په اصل کې له افغانستان څخه د ناټو د ورستی سرتیری وتلو ته ورځې پاتې دي او طالبان بیا ځلي واکته د رسیدو لپاره شیبې شمیري. د جګړې په ډګر کې د افغانستان جمهوری دولت پر لپسې سیمې له لاسه ورکوي او هغه څه چې ولسی پاڅونونه بلل کېدل یو په بل پسې نړیږي. که هم د ډیرو ولسوالیو پراخې سیمې او یو شمیر ښارونه د طالبانو په واک کې وو، خو د مهمو ولایتونو د مرکزونو سقوط د اګست له شپږمې پیل شو. د اګست په شپږمه د طالبانو سپین بیرغ د نیمروز په مرکز زرنج کې پورته شو. یوه ورځ وروسته د اګست په اومه په شمال کې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان د طالبانو لاس ته ولوید. د اګست په اتمه طالبانو د دری ولایتونو سرپل، کندوز او تخار په مرکزونو کې خپل بیرغونه پورته کړل. د سمنګان مرکز د ایبک ښار د اګست په نهمه طالبانو ونیو. د بغلان ولایت چې په ځینو برخو کې مخکې طالبان واکمن وو، د اګست په لسمه یې پر مرکز هم طالبان واکمن شول. د بدخشان زیاتې ولسوالۍ له میاشتو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي، خو د اګست په یولسمه د طالبانو سپین بیرغ د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار پورته شو. د اګست په دولسمه طالبانو هم په غور او هم په غزنی کې د واکمنېدو اعلان وکړ. په جنوب او لویدیځ کې د مهمو ولایتونو مرکزونه کندهار، لشکرګاه او هرات ښارونه د اګست په 14مه د طالبانو لاس ته ولویدل. د کابل سکوت ته یوازې وورس پاتې و چې د طالبانو سپین بیرغ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف، د لوګر ولایت په مرکز پل علم او د فاریاب په مرکز میمنی هم پورته شو. په ختیځ کې د پروت ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار هم د اګست میاشتې په 15مه د دولتي ځواکونو له مقاومت پرته د طالبانو لاس ته ولوید. د افغانستان پلازمینه کابل اوس له درې لورو څخه د سپینو بیرغونو په محاصره کې وو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا آزادي راډیو ده. نن یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د زمري د میاشتې 13مه او د 2021 میلادي کال د اګست 15مه ده. پرون مزار شریف او نن جلال آباد دو مهم ښارونه د طالبانو لخوا نیول شوي.
کابل د اګست 15مه په سهار د ولایتونو پر لپسې سقوط په ځانګړي توګه د ننګرهار هغه په خار کې انګازي خبرې کړي او خلک ورختا دي. که څه هم یو ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وینا کې هڅه وکړه چې د کابل استوګن آرامۍ تر وبولي.
تپل شوی جګړې له کابله در حالی که میدانم که از حال و آینده ایتان نگران استید، برایتان اطمینان میدهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین المللی مان آغاز کردم. مشوره ها در این رابطه به سرعت جریان دارد و نتایج آن به زودی با شما هموطنان عزیزم شریک خواهد شد.
پر دی سربیره یوی ډلی د کابل هوایی ډګر لارنی ولی څو هیواد خوشی کړی. یو بل ډل بیا د خصوصي بانکونو په دروازو کې ولاړ دی او خپلې پیسې خوښ. په سیاسي کړیو کې لا هم د هیلې سترګې دوهې ته دي. روایت دا دی پرېکړه شوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي او په قطر کې د یو سیاسي جوړجاړي پر بنسټ براتلونکی حکومت جوړیږي.
موافقه شد چې یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که دو عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت او وقت حکومت دکتر اشرف غنی به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره.
مونږ په هغه ورځ باندې د دې امادګۍ درلودله چې لاړ شو دوهې ته. زه خپله د دغه حیات برخه وم. رئیس جمهور ماته یو د نورو دوستانو چې راسره و چې تلل به وظیفه راسپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو یو سلامت امیزه او داسې یو پروسه د انتقال لپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي.
طالبان د کابل په دروازو کې ولاړ دي. په ښار کې ورختایي تر پخوا زیاته شوې وه. په ولایتونو کې هغه څه چې ولسي پاڅونونه بلل کېدل خواره واره شوي وو. د دې پاڅونونو مشران چې د مقاومت سینې یې ډبولې یا له افغانستان څخه وتلي او یا هم د طالبانو لاسته ورکلي. د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس په چټکۍ نړۍ
نیروهای دفاعی و امنیتی شما به تعهد خود مبنی بر دفاع
خلوار پوری پوزی و امنیتی چارواکی پا طولنیز شبکو که سرگندیگی او حدث کوی چه پا کابل که در رامنسته شوی گردوڑی مخبونی سی
قسمی که همه شما در جریان هستیم. دیروز رئیس صاحب جمهور افغانستان یک مجلسی را از بزرگای افغانستان داشت. در اون مجلس همه صلاحیت‌ها را به اونا واگذار کرد تا یک هیئت که قرار از فردا برند به دوحه در روز روی مسئله افغانستان به یک توافق برسند.
دخار مسئولیت تضمین ده په خار حمله نکیگی او خلوی خار کابل توافق داده چه دا به په مسلمت آمیزه توګه د یو بری ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ته په ټول قوت به ساتو.
ټول له ارګ څخه د یو خبر د اوریدو په تمه دي، خو نه له ولسمشر غني کوم احوال شته او نه یې هم له لومړي مرستیال امرالله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف و. بالاخره د ملي پخلاینې د شورا د رئیس د فیسبوک له پاڼې دا پیغام خپور شو او په دې اړه یې ټولو ناباوریو ته د پای ټکی کېښود.
وایي چې رئیس جمهور پیشین افغانستان افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در توی رقالت قرار داد. خداوند امراش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواهد کرد. بازم صبر و حوصله مندی برتان استدعا دارم، توفیق برتان استدعا دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و برای زندگی صلح‌آمیز مردم افغانستان پیدا شد.
ولسمشر غنی له افغانستان څخه وتلی. دا طالبانو ځواکونه ښار ته ننوتي وو او د کابل په ښار کې د خورو ورو ډزو غږونه اوریدل کېدل. څو ساعته وروسته د الجزیرې خبری شبکې څخه دا تصویرونه خپاره شول او پر کابل په بشپړه توګه د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ د تایید مهر ولګاوه.
رئیس جمهور ولاړ په دوه هلیکوپټرو کې له هیواد نه بهر او کرزی صاحب لما سره تماس ونیول. یو غوله دفتر نه سي ارګ م پرېدی خدا نخواسته دلته ځین خلک دی طالب نامو داخل نسی او چور نسی غارت نسی خوشبخت نه سیده کارو نسو بعد د تماسونه له مولوی صاحب سره زرالم لدی سره یو ځای او فعلا موږ د ګلخانی په ماڼۍ کې یو سې تاسې وینئ دی ته ارکلای وایم او مبارکي هم ورته وایم.
هغه پوښتنه چې یو کال وروسته اوس هم پرې بحثونه کیږي دا ده چې ولې ولسمشر غني له افغانستان څخه ووت او ولې واک په سوله ایز ډول طالبانو ته ونه سپاره. دې پوښتنې ته بېلابېل ځوابونه ویل شوي، خو هغه ځواب چې خپل ولسمشر غني پر خپل فیسبوک پاڼه د اګست پر 13 خپور کړ دا
و: که پاتې وای د افغانستان جمهور رئیس به یو وار بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار زړول شوی وای او یوه لویه شرناکه تاریخي فاجعه به بیا تکرار شوی وای. تاسو ته معلوم ده زه د عزتمند مرګ نه ډارېږم او نه ویډار سویم، اما د افغانستان بې عزتي د ما د منلو وړ نه وه او نه ده. نو زه مجبورم له افغانستانه وویستل شوم تر څو د خونریزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای په حقارت ځوړندېدلو مخنیوی وشي.
میاشتې وروسته د افغانستان د ملي امنیت پخواني سلاکار حمدالله محب چې اشرف غني ته یو ډېر نږدې کس و او له غني سره یو ځای له افغانستان ووت، ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ورته ځواب وړاندې کړ.
تبدیلېدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته او تاریخ ته په کتلو سره او هغه تجارب چې نورو دوستانو د نورو سقوطونو را سره شریک کړي وو موږ لوستلي وو، تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی او داسې خطرات به مخې ته کی چې د افغانستان لپاره به نور هم دردورد اوسیږي. نو ډېر په آخري لحظه کې د دې تصمیم ونیول شو چې رئیس جمهور هم باید مملکت ته ووځي.
خو زلمی خلیلزاد چې هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی و، تازه یې ازادۍ راډیو ته وویل
که چرا داکتر اشرف غنی رفت به جایی که موافقه را عملی بکنه هیئت بیایه. یک سوال است که متوجه از اوناست، بازا میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود، اگر داشت چرا تقاضای کمک نکرد؟ یک سوال است که میشد که اگر تقاضای کمک میکرد روی از او فکر میشد. سوال حتی پیشتر از او ای است که چرا قوا تیتو پرک شد؟ چرا جنگ نکردند؟
د طالبانو روایت بیا دا دی چې د دوی وسلوال په کابل کې درامنسته شوی امنیتی تشی د ډکول لپاره کابل ته ننوتل.
24 اسد بود، از صبح ما آگاه شدیم، صبح یک اعلامیه را هم پخش کردیم که وارخطایی ایجاد نشه در صفوفی نظامی دشمن و یک ثبات باشه، ولی بعد از نصف روز ما آگاه شدیم که در شهر کابل چور و غارت و ایگپا آغاز شده و همچنان زندان ها از هم شکست و بعضی از افراد نامطلوب اسلحه را به دست آوردن و زندگی مردم در خطر قرار گرفته، عزت و آبروی مردم همچنان مسئولیت بانک ها و دوکان ها در خطر افتاده. بعد از نصف روز ما فیصله کردیم که ناگزیر باید داخلش کابل شویم.
د افغانستان د پلازمینې واټونه یو ځل بیا د نویمې میلادي لسیزې د دویمې نمایي په څیر د طالبانو سپینو بیرغونه ونیول. طالب ځواکونه ټولو دولتي ادارو ته ننوتل. د ښار واټونه د هغو نظامي ګاډو د ګسمو شاهدان و چې طالبانو د پخوانیو افغان نظامیانو څخه ولجه کړي وو. هلته چې تر حده زیاته ګڼه ګوڼه ده هغه د کابل هوایي ډګر دی چې د حامد کرزي په هوایي ډګر نومول شوی. د ناټو ځواکونه د نورو هیوادونو وګړي او ډیپلوماټان له همدې ځایه له افغانستان څخه وځي. لویدیځو هیوادونو ژمنه کړې وه چې هغه افغانان به چې له دوی سره یې کار کړی او ژوند یې خطر کې دی له افغانستان څخه وباسي. لسګونه زره افغانان د هیواد د پرېښودلو په موخه د کابل د هوایي ډګر د دروازو شاوخوا راټول شوي وو. دا د 2020 کال د اگست میاشتې یو له بوګنونکو شیبو څخه دا چې په ذهنونو کې حک شوې ده. هغه کسان چې د دې الوتکې تر وزرونو لاندې او د الوتکې انجن ته نږدې یې ځای نیولی د خپل ژوند وروستۍ شیبې تجربه کوي. اوس هم د هوایي ډګر د دروازو تر شا زیاته ګڼه ګوڼه څو ځلې ګڼو پر لپسې ډزو خلک یو څه خواره کړل خو بیا هم ګڼه ګوڼه کمه نه شوه. د امریکا دولت هوایي ډګر ته نږدې د یو تروریستي احتمالي برید خبرداری ورکړ خو ډیرو کمو خلکو دا خبرداری جدي وګاڼه. بلاخره په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو خونړی برید د اګست په 26مه همدې ځای کې وشو. رسمي شمیرو ویل چې څه د پاسه 130 کسه د دیارلس امریکایي پوځیانو په شمول په دغه برید کې ووژل شو. د داعش ډلې د خراسان څنګه د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. درې ورځې وروسته د اګست په 9مه کابل کې یو بل ناورین رامنځته شو. یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې کابل هوایي ډګر ته نږدې یو کور په نښه کړ شي په نتیجه کې د وو کوچنیانو په شمول د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول. پیل کې امریکایي چارواکو وویل چې د داعش ډلې جنګیالي له منځه وړي خو وروسته د امریکا د دفاع وزارت ومنله چې دا یوه تېروتنه وه او وژل شوي کسان ټول ولسي خلک.
That the strike was a tragic mistake.
امریکای چارواکو دا هم ویل چې دوی چمتو دي چې د قربانیانو د کورنۍ پاتې غړو ته تاوان ورکړي. کابل له دوه لسیزو وروسته یو ځل بیا د افغانستان د معاصر سیاسي تاریخ د یو لوی سیاسي بدلون سره مخامخ. دغه خار دومره ژر د طالبانو لاس ته ولوي چې خپل دوی هم تصور نه وکړي.
هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیاب کیږو.
د طالبانو چارواکو د یو حکومت د جوړولو په سر په خپلو کې د جوړجاړي خبرې کولې. بلخوا پوځي الوتکو د ناټو سرتیری او افغانان له هواده بهر لیږدول. تر دې چې د اگست 1 را ورسېدله او وروسته امریکایي پوځي هم په دې ورځ د کابل هوایي ډګر څخه ووت. هغه څه چې د طالبانو لپاره یوه لویه بریا وګڼل شوه.
موږ هغه ځای ته داخل شو. الحمدلله دا د بدري لشکر د استقلالي کنډک ملګري دي. الحمدلله
طالبانو له پنشیر درې پرته تقریبا په ټول افغانستان ولکا ټینګه کړې وه.
ما تک تک ما از پنشیر از خاک از کل افغانستان به شما دفاع میکنیم. بر همش دفاع کردیم در دوره روسا، در دوره انگلیسا، در دوره او دوره طالبا، در حال اما از کل افغانستان دفاع میکنیم. دفاع کرده بودیم دفاع میکنیم.
خو طالبانو د درنو عملیاتو لاری بالاخره د سپتمبر په 6مه خپل سپین بیرغ د پنشیر ولایت په مرکز هم پورته کړ. سربیره پر دې هم د احمد مسعود په مشهي د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې چې رکی بریدونه پایته ونه رسیدل او تر اوسه هم د دې ډلې او طالبانو ترمنځ په پنشیر او بغلان کې د نښتو خبرونه خپرېږي. په کابل باندې د طالبانو بیا واکمنېدو سره ښځې له کار او تعلیم څخه منع شوې. اقتصاد داسې رکود سره مخ شو چې په تیرو شلو کلونو کې یې ساری نه و. ټولنیز ازادي او د رسنیو فعالیتونه محدود شول. کابل کې خزو لاریونونه او مظاهرې وکړې خو طالبانو یې مخه ونیولا وویست.
خوارمان هرگز صاد هست که امروز در تظاهرات مبارزه زنان افغانستان اشتراک کرده بودن با
کمک لطفا خانه ما بده پروندو طالبان.
یو شمیر معترض ښځې بندیان شوي او د بخښنې نړیوال سازمان رپورټ ورکړ چې دوی وزورول شوي او ناسم چلند ورسره وشو.
نمیخوایم، نمیخوایم دروازه رو باز کنه، نمیتونیم لطفا.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د غیر قانوني او هدفي وژنو ریپورت خپور کړ، خو طالب چارواکو دغه ریپورت رد کړ او ویل چې عمومي بخنه اعلان کړي. د کابل لنیولو درې اونۍ وروسته طالبانو خپل سرپرستا کابینه اعلان کړه. کابینه کې یوازې نارینه او ځینې هغه کسان هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې.
محترم الحاج ملا سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله.
اوس پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي، خو لای هم کابینه سرپرست ده او هغه بیرغ چې دلته د ټوپکو په ملتیا پورته شوی لا هم نړیوالو ته رسمیت نه لري.